پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له مجید بابراو.
خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په دینی عالمانو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دې خپل کردار ولوبوي. د فاټا پارلماني غړو حکومت نه غوښتنه کړې چې پارلمان کې دې زرتردره د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کړي. په یورپي هیواد رومانیا کې د شری ناروغۍ 19 ماشومان وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دینی عالمان دې د وسلوالو د مفکوري مخه ونیسي او د سخت دریځۍ ختمولو لپاره دې خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي. وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل په نړۍ کې د اسلام په نامه کرکه خورول کیږي او د اسلام نوم د دې کرکې نه د آزادولو لپاره دې دینی عالمان کار وکړي. مذهبی عالمان دی د جماعت له ممبر څخه دینی روزنه ورکړي او خلکو ته دی دا وویل شي چې هغه ټولنه د اسلامي ویلو مستحق نه ده چې پکې د مسلکي اختلافاتو له وجې خلک وجل کیږي او مذهب د اختلاف سبب جوړیږي. دینی عالمان دی له زړه نه د دې سوال جاج واخلي چې آیا موږ نوي نسل ته کوم دینی تعلیم ورکوو هغه د اسلامي تعلیماتو سره سمون خوري او کنه. د وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې تر ډېره د وسلوالو مرکزونه له منځه وړي دي خو د ترهګرۍ په مکمله توګه د ختمولو لپاره دي دینی عالمان مرسته وکړي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د پارلماني مشر حاجي شاجي ګل په مشرۍ کې د وزیر اعظم سلاکار سره تجدید سره ملاقات کړی او د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو په اړه د قانوني بلونو وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې حاجي شاجي ګل د دې ملاقات تفصیل په دې ټکو بیان کړو.
مونږ ته دا وویل په دې سیشن کې تاسو دا چې کومینی امینډمنټس دی دا ټیبل کوي. په دا کې دوه قسمه امینډمنټس دي. یو دی دا سپریم کورټ هاي کورټ ایکسټینشن هغه خو په میجارټي باندې دی که 51% ویم نو هغه ایکسټینشن به وشي. بل پروینشل سیټونه چې هغه لپاره 2/3 میجارټي پکار ده.
تېر اونۍ د کابینې په یو ځانګړې غونډه کې د دغو اصلاحاتو منظوري ورکړل شوې وه. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند له خواره بلل شوی جرګې فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره رد کړې ده. پرون په پیښور کې د قبایلي مشرانو تر جرګې وروسته د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اعلامیې په وړاندې کولو سره وویل چې د فاټا د راتلونکي په اړه دی ټول پښتنه وشي. فضل الرحمن زیاته کړه چې له قبایلي سیمو څخه اوس هم شاوخوا 80% خلک بې کوره دي نو د بې کوره شوو خلکو دی د کور شمیرنې په بنیاد مردم شماري وکړل شي. په کورمه قبایلي سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو 2 تنه وژل شوي او 4 زخمیان شوي. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې پرون په ګنجکو کې د یوې جرګې ګډونوال په لاره روان وو چې ورباندې حمله وشوه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي داوه کوي چې په غنی خیلو کوټ او خوګیانو ولسوالو کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو پترس کې 11 وسلوال طالبان او 9 د اسلامي دولت وسلوال ووجل شول. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی نن مشال ریډیو ته وویل د غنی خیلو ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې تیر شپه ناوخته د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې پترس کې 11 طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په دغه جګړه کې د څلورو سیمه ییزو پولیسو په ګډون شپږ سرتیري هم وژل شوي. دغه راز تېره ورځ د کوټ ولسوالۍ سپایي او بندوق سیمو کې بې پیلټ الوتکې بریدونه کړي چې په ترڅ کې 9 تنه د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي. د یادون خطو بریدونو په اړه وسلوالو رسنو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې ولسوالو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی وشي. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د انتخاباتي کمیشن له مشرانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت د شفاف ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې ولسوالو شوراګانو ټاکنې به راتلونکي کال ترسره کیږي. د رومانیا د صحت محکمې چارواکي وایي د 2014 کال د سپتمبر میاشت راهیسې د شیری ناروغۍ له وجې لږ تر لږه 10 ماشومان مړه شوي او په زرګونه نور متاثره شوي دي. پرون د روغتیا وزیر وویل د شیری د ناروغۍ له وجې مړه شوو ماشومانو کې چاته هم واکسین نه ورکړل شوي. په رومانیا کې د شیری ناروغۍ تازه پیښه په ساتومیر سیمه کې مخې ته راغلې ده. د جرمنی د ایسن خار پولیسو تیرول د ممکنه بریدونو په اړه د ګواښونو د دقیق معلوماتو نه پس د یو شاپینګ مال د بندولو حکم ورکړو. د پولیسو د وینا تر مخه د دې ګواښ نه پس تقریبا 100 پولیس سرتیري د دغه شاپینګ مال د ګاډو درولو ځای کې او ګیر چاپیره په داسې حال کې ځای پر ځای کړل شوي وو چې نورو سرتیرو د شاپینګ مال د ودانۍ تالاشي کوله. د پولیسو ویان کریسټوف ویکورست ویلي دي چې موږ د امنیت ساتلو ذمهوار یو او زموږ په حکم دغه شاپینګ مال تړل شوی و. ښاغلی ویکورست زیاته کړه چې د دې ګواښ په اړه د نورو امنیتي ادارو نه هم معلومات ترلاسه شوي وو. په فرانس، بلجیم او برلین کې د سغدریدو مسلمانانو لخوا د بریدونو نه پس دا مهال جرمني کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد له دینی عالمانو غوښتي چې د سختدرید ځا فکر او کړنو د لمنځه وړلو په چارو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د مذهبي چارو یو پوه وایي دغه کار حل شونی دی چې جماعتونه او مدرسې د دولت تر بشپړ کنټرول لاندې راشي.
مدرسه او جمعات دا به د ریاست د پنجې د لاندې وي او ته سهولتونه هم ورکوي، هغوینه به بیا مطالبه هم کوي.
د جمعیت علماء اسلام فید علی مشر مولانا فضل الرحمن د فاټا اصلاحاتو په لړ کې په خپل دریځ کلک ولاړ دی چې وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید قبایلو ته ورکړل شي. او د باختر ستوري د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه افغان ممثل د ژوند او هنر په اړه اوري چې پیل یې د رادیو پاکستان پېښور څانګې له پروګرامونو کړی.
هغه وخت کې چې موږ د هجرت په دوران کې وو د ریډیو پاکستان د خوانه به یو پروګرام کې د باتور په نوم باندې چې ماشوم نو هغه کې موږ تمثيل لوبو.
هیله ده مشال رادیو سره اوس. دا مولانا موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د فرقه ایزو اختلافاتو او جهاد د ناسم تشریح لوجې په دې هیواد کې د بېګنا خلکو وینې تویږي. دا په خبره د هیواد دینی عالمانو دغه کار د مخنیوي لپاره باید په ګډه کار وکړي. نوموړي هم له دینی عالمانو غوښتي چې په هیواد کې د سختدریځ فکر او کړنو د خاتمې لپاره د اسلام د حقيقي روح مطابق خلکو ته د زغم او ورورګلوي درس ورکړي. نواز شریف دا څرګندونه تیر ورځ په لاهور ښار کې د دینی عالمانو یو غونډې ته په وینا کې په داسې حال کې کړي چې حکومت یې د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خالی پورس په لاهور کې دارالعلوم جامعه نعیم یا د سوری لاندې یو سیمینار ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې عالمانو سره به په ګډه په ټولنه کې د انتشار خپرولو ټول کوششونه ناکامه کولو هڅه کوي چې هیواد د امن مرکز جوړ کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې د ترهګرۍ جرړې په سخت دریځۍ کې دي او سخت دریځي د دین په نوم خورولې کېږي چې د جهاد مفهوم یې هم بدل کړي. نو موږ لا نور د فتوو نه وتل پکار دي او د ملک نه ترهګرۍ خاتمې لړ کې عالمان د خپل کردار ولوبوي. وزیر اعظم زیاته کړه چې عالمان دی اولس ته وایي چې هغه ټولنه چې پکې د مسلکي اختلافاتو له وجې خلک وجلې کیږي او اقلیتونه پکې هم ځانونه محفوظ نه ګڼي نو هغه مسلمانه ټولنه نشي کېدی. د صوبایي تعصب په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې عالمانو له دې لړکې هم خپل اواز پورته کول پکار دي او د پنجابیانو او پښتنو ترمنځ صوبایي تعصب پیدا کوونکي منفي پروپاګاندا به ناکامه کوو. خو د مذهبي چارو کارپو او په پېښور یونیورسيټي کې د شیخ زاید اسلامک سنټر مشر پروفیسر ڈاکٹر دوست محمد وائی
چرته هم داسې سمي ملک نشته چې پاغه کې ممبر او محراب دومره آزاد پریخي دي چې دا چا خوښ شي راشن جماعت جوړ کا راشن مدرسه جوړ کا بیا په دې مدرسې کې چې د کوم نصاب په ظاهرا په سلیبس کې لیکل دي مثلا قران عظیم شان چې کوم آیتونه دي یا حدیث مبارکه چې کوم دي دا غي ترجمه او تفسیر او تعبیر او تشریح او توضیح دا د خپل مرزي باندې دي او هغه هر سړی کوشش دا کوي چې زما چې کوم فکر دي چې هغه مطابق تعبیر وکم چې وایي چې دا د مسلک د مذهب ډېر معتبر دی مدرسه او جمعات خصوصا دا به د ریاست د پنجې د لاندې وي چې یو متفقه سلیبس دی د ټولو مدرسو دې د برابر هوته فصولتونه هم ورکوي هغوی نه به بیا مطالبه هم کوي.
وزیر اعظم نواز شریف دا وینا په یو داسې وخت کې کړې ده چې تیره میاشت په ملک کې د سخت دریځۍ پر ضد عبدالفساد اپریشن شروع کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پرون د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه شوې چې پکې د یادو سیمو له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو حکومتي پریکړه رد شوې او له مرکزي حکومت غوښتنه شوې چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د نیخ په نیغه له ځایي خلکو پختنه وکړي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دغه موقع وویل پر دغه موضوع یې له مرکزي حکومت سره خبرې ترې روانې دي، نو ځکه لا هم د احتجاجي مظاهرو لړۍ نه پیلوي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د دغه جرګې مشرکون کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه اعلان کړه او ویل چې دغه جرګې پریکړه کړې ده چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل نه مني.
په حال موږ چې کوم د ټولو مشرانو د جرګې دا یو خبره مخې ته راغله چې د انضمام چې کوم تجویز ده دا د دوی په نظر کې مسترد او بیا ورسره تړلې ده خبره چې هر یو تجویز وي لیکن هغه تجویز د فاټا د عوامو غوښتنه وي. ان شاء الله عزیز په دغه سفر کې به مشوره هم جاری ساتو، رائے به اخلو، رہنمائی به اخلو او جسوره همش کې وسوي تر هغه اده پورې ور هغه رائے چلو.
دوی ویل چې د وفاقي کابینه د اصلاحاتو رپورت د تازه ښکار دی او نه خو د زم کېدو ښکاره خبره کوي او نه د زوړ نظام د ختمولو.
هلته وایي چې زه فی الحال انضمام نه کوم، دا فیصله به پنځو کالو بعد وي. هلته وایي چې زه په 2018 کې صوبایي سیټونه پیدا کوم فاټا کې نه دا تازه ده. که چیرې انضمام نه وي نو بیا اسمبلی صوبایي سیټونه نه شي راتلای او که څه اسمبلی صوبایي سیټونه پیدا کوي بیا دې معنا دا چې انضمام.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د اف سی آر په ځای چې دوی کوم نوی رواج اکټ د ټولو قبایلو لپاره اعلان کړی دی په هغې هم لا تر دې دمه څوک نه دی پوي، ځکه چې د هر یوې ایجنسۍ او قبیلې خپل روایت دی چې د هغې تر مخه هغوی خپلې پریکړه کوي نو څرنګ به یو رواج اکټ په ټولو یو شان لاګو کوي. دوی
وایي چې زه اف سی آر ختموم، جرګې سیستم به ختم شي، رواج اکټ برابر دا جوړ کې به خپل رواج وي، په مومندو کې به خپل رواج وي، په کوربه کې به خپل رواج وي، په وزیرستان کې به خپل رواج وي، مختلف قبایل دي هر چا علاقو خپل خپل رواجات وي، جرګې کې وي، قوم خپل جګړې په هغې کې خپل معیارات وي، هر چا نو کوم رواج به معتبر شي.
مولانا فضل الرحمن اول چې خوشه 80% قبایل اوس هم بې کور دي، حکومت په دې اړه هم غلط بیانی کوي او کله چې دا ټول بې کور شوي خپل کورونو ته واپس شي نو د خانه شمارې په بنیاد دی د دوی مردم شماري وکړي شي.
کوم آی ڈی پیز تاسو دا دا خبره وکړي چې 80% هم لا واپس نه راغلي او سرکاري کاغذو کې لیکلي دي چې ټول واپس راغلي. نو دا د موږ چې کوم رائے جوړېږي هغه دا ده چې سرکاري چې کوم رپورټ ته هغه حقایقو خلاف ده، لہذا چې د کوم خانه شماری کې په خپل کلی کې د کور شمار لای کېږي د هغې خانه شمارې په بنیاد باندې د مردم شماری وسیږي.
د خپل کړنلارې په حق له مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د مرکز لخوا د دوی په غوښتنو باندې سخت رد عمل نه دی راغلی او د دوی مرکز سره په دې باندې اوس هم خبرې اترې روانې دي. نو حاضر وخت د دوی په وینا احتجاج ته ضرورت نشته دی او که چېرې حکومت د دوی خبره ونه منلې نو د عین او قانون دننه به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو منتخب استازو د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره لیدلی او ترنه غوښتي چې حکومت د قومي اسمبلی پروانه غونډه کې د فاټا اصلاحاتو د منظورولو په کار کې له دوی سره مرسته وکړي. د غړو ویلي که دغه اصلاحات منظور او عملي شي نو قبایلي سیمو ته به د هیواد د اعلی عدالتونو دایره کار وغځول شي او دا چې هلته به پرمختیایي چارې هم پیل شي. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نه ځینې د پارلیمان غړو د وزیر اعظم نواز شریف د صلاحکار او د فاټه اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز سره ملاقات کې غوښتنه کړې چې د فاټه اصلاحاتو عملي کولو لپاره باید چې زر تر زر اقدامات وکړي او د قومي اسمبلی په روانه غونډه کې دغه اصلاحات د بحث او منظوري لپاره وړاندې کړي. د مشال ریډیو سره نن د اتوار په ورځ د فاټه پارلیماني مشر حاجي چاجوکل وویل چې دوی ته سرتاج عزیز باور ورکړ چې قبایلی سیمو کې به زر تر زر اصلاحات عمل کړی شي.
مونږ ته دا ویل په دې سیشن کې تاسو دا چې کومه اینی امندمنټس ته دا ټیبل کې پدې کې دوه قسمه امندمنټس دي. یو دی دا سپریم کورټ هاي کورټ ایکستنشن هغه خو په میجورټي باندې 51% ویم نو ایکستنشن به وشي. بل دا پروویژنل سیټونه چې هغه لپاره 2/3 میجورټي پکار ده، نو 2/3 میجورټي لپاره ان شاء الله مونږ ته بزګه سم مسالې نشته چې الریډي زرداری صاحب هم سپورټ کړو او د نورو ټولو سیاسي پارټو د پی ټی آی او د غټولو خو کلیئر سټیټمنټ راغلی دی چې فاټا ریفارم ضروری اور اہم گنہانی راک امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ چپدی افتاح کے حکومت کوشش دے چی کم ریفارم دی امینڈمنٹس دے چا ہاؤس کی ٹیبل کی.
مشال ریڈیو چپدی حقلا دا قبیلی چارو تجزیہ کار شمس مومن نو پختل نوہاگا اوی چی ددی مسئلے دا کڑکیچنی جوڑول نوڑان دی باید چی حکومت یو لارا وٹا کی
چکم کسان دا را پاسی دلی دی سپریم کورٹ تلی دی یا دا مولانا فضل الرحمن صاحب سره کوم دا ملکان ناس دی کم چی مرات یافتہ طبقہ دا دا خلق چری هم نغواڑی چی سیار دے ختم یا قبیلی سیمه چې دینو دا مرچ په خبر پختونخوا کې نو کوم حکومت په دغه خپل فیصله باندې سټینډ واخلي کوم چې دوی کړی دا او زر تر زر په دې طرف عملی ګامونه واخلي چې دغه د بلدیتي انتخابات دالته په 2013 کې په صوبایي سیملې کې نمائندګي ورکول او دغه تاب د ان اف سی اوارډ نه چې کوم 3% ورته مختص کړی دی زر تر زر هغه ورکول چې ترقیاتي کارونه وشي دا نور خبره په خپل باندې ختميږي.
دروانی میاشت په 2 منیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې غونډه کې د فاټه اصلاحاتو منځوري ورکړل شوې و چې پکې ویل شوی و چې تر فاټه به د سپریم کورټ او های کورٹ دائرہ کار غزول کیگی. کال 2013 کې با عام ټول ټاکنو کې قبایلو ته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې استازیتوب ورکول کیږي او د اف سی آر پر ځای به ریواج یک نافذوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اوستاستا د ریډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په کوټه کې د بلوچستان د ملي جبهې لخوا غنو مرمنو په خپل سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی تور پورې کوي چې په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د خپل عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 100 کسان له ځان سره وړي دي چې وایي په هغوی کې 1.5 مرمنې او ماشومان هم شامل دي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند دا تورونه ردوي او وایي چې دا یې د حکومت او امنیتي ادارو پر ضد یو پروپاګند دی. تفصیل له کوټه د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې.
د شنبې په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه بلوڅو مېرمنو احتجاج کاوه او تورې پورې کاوه چې په سیمه کې پرلپسې پوځي عملیات روان دي او بې ګناه کسان، سپینږیرې، ښځې او ماشومان هم ورڅخه اغېزمن دي. دوی په شعارونو کې د بلوڅو مېرمنو د مرمزو ورکېدنو غندنه وکړه او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو یې وغوښتل چې د بلوڅو مېرمنو د جبري ورکېدنو مخه دې ونیسي. په مظاهره کې شریکې یوې بلوڅ مېرمنې زمل بلوڅ د بلوڅو د ملي جبهې په استازیتوب له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په تېره یوه اونۍ کې د بلوڅو په سیمو کې پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې امنیتي ادارو شاوخوا 100 تنه له ځان سره وړي دي. داسې ورځ نه تېرېږي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیات نه کېږي. په تېرو 5 ورځو کې په ماشکې، اواران، ګیشکور، ډیری بوکټي، کلات او نورو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر 100 زیات کسان تښتول شوي دي چې تر 150 زیات ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. زمل بلوڅ تور پورې کوي چې 10 ورځې وړاندې هم په تربت سیمه کې پر یوه کور حمله شوې چې وایي دوه بلوڅ مېرمنې فاطمه او د هغې خور پکې ټپي شوې وې، خو وایي وروسته هغوی له روغتونه په مرموز ډول تښتول شوي دي چې لا هم نادرکه دي. زمل بلوڅ وایي اوسني عملیات د دې لپاره کېږي چې دوی په زور په راتلونکي سرشمېرنه او کورشمېرنه کې شامل کړي چې وایي دوی پکې برخه نه اخلي. په کومو سیمو کې چې عملیات کېږي هلته له خلکو شنه شناخت کارډونه اخیستل شوي او په زور د مارچ پر 15 په کېدونکې سرشمیرنه کې د برخې اخیستو ګواښ ورته سوی دی. هغه سرشمیرنه چې بلوڅ قوم رد کړې ده او په زور ورباندې تپل کېږي. احتجاج کوونکو بلوڅو میرمنو د بشري حقونو خصوصا له هغو نړیوالو سازمانونو چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د میرمنو د جبري ورو کېدنو په مخنیوي کې خپل رول ترسره کړي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا دا تورونه په کلکه ردوي چې ګواکې د بلوڅو په سیمو کې دې ځانګړي عملیات شوي وي او په نتیجه کې دې بېګناه ښځې او ماشومان امنیتي ادارو له ځانه سره وړي وي. انوارالحق کاکړ رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې دا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په لمسون د بلوچستان د حکومت او امنیتي ادارو په ضد پروپاګاندا ده او هیڅ حقیقت نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
په پاکستان کې د ترهګرې ضد قومي اکشن پلان پر عملي چارو نیوکې مخته راځي. ځینې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې دغه پلان په سمه توګه د نه عملي کېده له وجې ترهګري لا هم په دغه هیواد کې ختمه شوې نه ده. حکومت دا نه مني او وایي چې دوی تر قومي اکشن پلان لاندې ډېره کامیابي ترلاسه کړې. ډان ورځپاڼې په دې اړه په خپله لیکنه کې ویلي چې پوځ او ملکي چارواکي باید په دې لړ کې شریک کار وکړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهم ټکي اوروي.
په دې روسو کې د پاکستاني پوځي افسرانو تر یوې غونډې وروسته د پوځ د عامه اړیکو څانګې د ترهګرۍ سره مبارزې په اړه یوه خبر پاڼه خپره کړه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې دې خبر پاڼه کې دا تاثر ورکړل شوی و چې د قومي اکشن پلان عملي کولو لړ کې ملکي حکومت کم او پوځ ډېر کار کړی دی. تر دې مخکې د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ د ملکي چارواکو یوه غونډه شوې وه. په هغه کې ویل شوی و چې د ترهګرۍ په ضد به سخت ګامونه اخیستل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د پوځ دغه خبرې نه نوې دي او نه هم تر ډېره حده بې ځایه، خو ځینې پوښتنې راولړی. په لیکنه کې راغلي چې د پوځ لخوا د ملکي حکومتي چارواکو تر غونډې وروسته داسې بیان ورکول کېدای شي ځینې خلک د لاسوهنې او یا هم د ملکي حکومت د خبرو ردولو په معنا واخلي. ډان لیکلي چې که پاکستان غواړي ترهګري ختمه کړي نو ټولې ادارې باید لومړی په خپل منځ کې باور زیات کړي او بیا باید همکاري پراخه کړي. همداراز باید تر قومي اکشن پلان لاندې د عمومي اقداماتو په ځای په ځانګړو ګامونو اخیستو خبرې او عمل وشي. په لیکنه کې ویل شوی دا ښه خبره ده چې د پاکستان پوځ له خپل حکومت غوښتي چې د مدرسو تعلیمي نصاب کې د اصلاحات وشي. همداراز دا هم ضروری ده چې ټول تعلیمي نصاب ته د کتنه وشي. اوس صوبایي حکومت کولی شي تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي، خو په مقاله کې زیاته شوې چې ډېرې ستونزې له مدرسو راولړېږي چې باید تر خاصې پاملرنې لاندې وي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د پوځي عدالتونو مودې غځول د پوځ خواهش دی چې د پاکستان ملکي عدالتونو بهتری مخه نیولې شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان حکومت باید له دې موقع ګټه والي او د پوځي عدالتونو مودې غځولو پر ځای د خپلو ملکي عدالتونو د ښه والي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې که ملکي حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راځي نو دا به په خپله دوی ته ستونزې جوړوي. نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره ضروري ګامونه واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیټې غړي د پاکستان لخوا پر پاک افغان پوله د دروازو جوړولو هڅې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا خرابېدو د یو لامل په توګه یادوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي په سیمه کې د نامنې پیښو مخنیوي په هدف پر یاد پوله د څلورو دروازو جوړولو په اړه غور کوي. له کابله د واصل وصال رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي وایي د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د دروازو د جوړولو هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا ترنګلتیا سبب شي. د دغه کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي د شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواري په هدف کولی شي دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د دروازو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي، خو غوره دا ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پایلې ولري.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د سارولو په هدف د څلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو د راپور له مخې دغه دروازې به په شمالي او جنوبي وزیرستان او په کورما او محمد جنسۍ کې جوړې شي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅې کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د پاکستان د سرغړونو او کړنو په اړه شکایت کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي.
هغوی د افغانستان روان حالت ته په کتو ښایي ځینې اقدامات وکړي، خو دا به د لنډې مودې لپاره وي. په کړکیچنو حالاتو کې په پټه د داسې تاسیساتو جوړول دایمي پایښت نشي لرلی او په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو اراده نشي ننګولی. افغانستان هڅه کوي چې دغه کړکیچ له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د ډیورنډ په کرخه کې د پاکستان له لورې د دروازو د جوړولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستان کابینه داسې پلان تصویب کړ چې له مخې به تر راتلونکو 500 کلونو پورې ټولې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیشن یو شمېر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوې فرمان په امنیتي چارو کې مداخله غني. یاد کمیشن یو غړي سالم احمد صالح نن مشال رډیو ته ویل چې هر څومره چې موازی ادارې ډیریږي په هماغه اندازه د ستونزو او فساد لمن هم پراخیږي. دا په داسې حال کې چې د ولسمشر د یو نوي فرمان تر مخه د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د مشر په توګه ټاکل شوی دی. اجمل تورمان له کابله تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان یو نوی ستونزه یادوي. وایي چې حکومت دغه پوست له ځینو انتقادونو څخه د خلاصون په هدف رامنځته کړی دی. د یاد کمیسیون یو غړي سالم محمد صالح د یکشنبې په ورځ وویل چې د دغه پوست په رامنځته کولو سره امنیتي چارواکي خپل صلاحیت له لاسه ورکوي.
وزارت داخلہ، وزیر داخلہ پورته ولیږي، وزیر دفاع پورته ولیږي، امنیتی ملی رئیس پورته ولیږي. چې کله دغه خلک مسؤلیت لري او دې صلاحیت ولري، نو بیا په دغه وزارتونو شتون په څه معنا شو بودیجه باید ولې ورکړل شي؟ د فکر کوم چې دغه یو لوی جنجال بل د امنیتي سکتور کې پیدا شو.
نوموړی وایي چې صالح په امنیتي برخه کې وړتیا درلوده، د بل مواسي پوست رامنځته کولو لپاره اړتیا نه وه. حکومت کولای شول چې دای د ملي دفاع یا کورنیو چارو وزیر او یا هم د ملي امنیت د رئیس په توګه نوماند کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو برخه کې دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي دغه پوست امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا او امنیتي وضعیت د ښېګڼې په هدف رامنځته شوی دی. د اجرایه ریاست د وایان رسیال جاوید فیصل:
حکومت افغانستان تلاش داره تا هماهنگی
افغان حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي خشي او یاد درې خلکو او د دوی اړتیاو ته خزو ویونکي وي، نو ځکه په دې سره به همغږي لا خشي او د غشان به په امنیتي او دفاعي ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته او د امنیت په برخه کې هم خواله راشي.
امنیت
فیصل: په داسې حال کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا د هڅو خبره کوي چې په افغانستان کې کله هم امنیتي وضعیت ننګول شوی د افغان امنیتي ادارو ترمن د نه همغږۍ په اړه انتقادونه شوي دي. په ورته وخت کې بیا د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې امنیتي ستونزې په ټیټو پوړیو کې دي او د دغه نوي پوست رامنځته کول به پر امنیتي وضعیت هیڅ کوم مثبت اغیز پرې نه باسي. د چارو کارپو اسحاق اتمر:
دا یو چل دی، وضعیت د یو کس په انتصاب سره نشي ښه کېدلی. زموږ امنیتي ستونزه په ټیټو پوړیو کې ده، د دولت رهبري ډکه ده، خو ستنې نازکې او ماتېدونکې دي.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ارګانونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکو دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دینی عالمان دي د وسلوالو د مفکوري مخه ونیسي او د سخت دریځۍ ختمولو لپاره دي خپلې ذمواری ترسره کړي. د قبیلی سیمونه د پارلیمان غړو د پارلیمانی مشر حاجی شاجی ګل په مشرۍ کې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاجی سره ملاقات کړی او د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو په اړه د قانوني بلونو وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا را بلل شوی جرګې فاټا له خیبر پختونخوا سره د شاملولو خبر رد کړې ده. پرون په پیښور کې د قبیلی مشرانو تر جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام ګوند مولانا فضل الرحمن د اعلامیې په وړاندې کولو سره وویل چې د فاټا د راتلونکي په اړه دې ټول پختنه وشي. په کورم قبایلی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دعوه کوي چې په غنی خیلو، کوټ او خوږیانو ولسوالو کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې 11 وسلوال طالبان او 9 د اسلامي دولت وسلوال ووژل شول. د یاد الخطو بریدونو په اړه وسلوالو رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوي وشي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان د افغانانو قاتلین دي او د دې ډلې په منځ وړلو یې ټینګار وکړو. د رومانیا د صحت محکمې چارواکي وایي د 2014 کال د سپتمبر میاشت راهیسې د شری ناروغۍ له وجې لږ تر لږه 10 ماشومان مړه شوي او په زرګونو نور متاثر شوي دي. د جرمنی د ایسن خار پولیسو 13 ورځ د ممکنه بریدونو په اړه د ګواښونو د دقیق معلوماتو نه پس د یو شاپینګ مال د بندولو حکم ورکړو. د جارجیا د باتومی د تور سمندرګي په بندرګاه کې د ګاډو د ودرولو د جرمانی په سر راپورته شوی تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 21 پولیسو مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارېی په پوزي عدالتونو او په کمی اسمبلی کې د ځینو ګوندونو لخوا د دې په مخالفت لیکل دا او وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په ملک کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د خاتمه لپاره د غیر معمولی اقداماتو کول ضرورت دی او د دې قام او ریاست د تحفظ او سلامتیا لپاره ضروری ده چې یو وار بیا پوزي عدالتونه جوړ کړل شي. ادارېی د جمعیت علما اسلام فیډرې د مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټي د مخالفت پترس کې لیکي چې باید پدې کې دوړای ونه ساتل شي او تر هغه غریب هیڅ جوړ له اسلام او مذهب سره ونه تړل شي، خو باید دا هم په نظر کې وساتل شي چې وسلوالو مذهبي او فرقوارانه ایجنډا په کام مسلط کړي دا. ادریا اخري کې لیکي اوس چې د پوزي عدالتونو معاملې په پارلیمان کې پرته ده، نو هیله ده چې پدې کې به هیڅ ځنډ پیدا نه کړي شي او د یوې قانون سازي په ذریعه به د وسلوالو لار ونیول شي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره مقامي ورسپانو خپل ادریې د امریکای په کانګرس کې د پارلیمان د غړو لخوا د پاکستان مخالف بل باندې لیک کړي. په دې کې د پیښور نه خبریدونکې مشرک ورسپاڼه خپل ادارېی کې وایي د امریکای کانګرس کې د پارلیمان د غړو لخوا د پاکستان مخالف بل راوړلو روایت برقرار وساتلی شو او یو وار بیا بل وړاندې کړی شو چې پکې ویلې شوی چې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي او په دې ملک ادبار نشي کېدی. ادارېی زیاتوي په پاکستان باندې تورونه لګول او تنقید کول سنوي خبره نه ده. له دې وړاندې هم داسې شوی اوس خو د دې مقصد د امریکایي صدر ډونلډ ترامپ لخوا راپورته کړی شوی هوا ته نور هوا ورکول دي. اداري اخر کې لیکي باید چې امریکا د دې خبرې ادراک وکړي چې پاکستان په خپل د ترخګری کار ملک دی او لتی روسو کلونو راسي د دې د خاتمې لپاره یو شمیر قرباني ورکړي دي او د ترخګری خلاف جنگ کې بوخت دي. او غټ ثبوت یې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن دی او دا اوس اوس شروع کړل شوی رد الفساد اپریشن هم دی چې د یو شمیر وسلوالو پر ضد یې کامیاب عملیات کړی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ مسول جنرال جوزف ووټل د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته په سیمه کې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو په اړه خبرې کړي چې د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې پر خپله پاڼه خبرې کړي دي. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي جګړې د نوې ستراتیژۍ په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټه پر خپل ویب پاڼه په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو په اړه د جنرال جوزف ووټل سرګندونې راخستې دي چې نوموړي د زیارت په ورځ د امریکایي کانګرس یوې جرګې ته د معلوماتو ورکولو په وخت کړي. جنرال ووټل په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ مسؤل دی. ویب پاڼه د نوموړي لخلې په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت لرونکو شلو وسلوالو تنظیمونو چې امریکا د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې اچولي دي په ذکر کولو سره وایي چې په دغه ډلو کې اوه په پاکستان کې دي. د ښاغلي ووټل په خبره تر څو دغه ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري تر هغو به په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته ګواښ ورپېښوي. په دې کې حقاني شبکه تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده. نوموړي وویل پاکستان د حقاني شبکې خلاف کوټلي ګامونه نه دي اخیستي او زیاته کړه امریکا وار په وار پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو د خوندي پټنځایونو خلاف د ګامونه پورته کولو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د امنیتي حالاتو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیمه کې د ناکراری د له منځه وړلو په لړ کې پوځي همکارۍ ته خوشبینه دی. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ خلاف کاروایی ته دوام ورکړی دی چې په افغانستان کې د ائتلافي عملیاتو د بقا لپاره ضروري ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي قومندانان د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له انتظامیې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر زیاتولو غوښتنه کوي. تیره میاشت د امریکا سینټ ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن ویل د هیواد اوږده ترینه جګړه پر ځای ولاړه ده او په افغانستان کې د 300 سرتیرو د کمی خبره راپورته کړه. دا مهال په افغانستان کې 14,000 بهرني ځواکونه موجود دي چې خواوشا 8,400 امریکایان دي. د زیارت په ورځ په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ مسؤل جنرال جوزف ووټل ویل امریکایي پوځي مشران په یو نوې ستراتیژۍ کار کوي چې لمخې به په افغانستان کې زیاتو امریکایي سرتیرو ته ضرورت وي. ورځپاڼه لیکي تر دې مخکې چې ولسمشر ټرمپ د ځواکونو د زیاتولو فیصله وکړي دا به ښه وي چې نوموړي اول په افغانستان کې د جګړې د پوره جاج اخستو امر وکړي او دا معلومه کړي چې آیا هلته د نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره په زیات شوي یاغیتوب کې کمی راتلی شي که څنګه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی د امریکا ولسمشر او د جرمني وزیر اعظم راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره سره وګوري. ډونلډ ټرمپ او انګلا مرکل به په واشنگتن کې په دغه کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبرې به چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکي او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه خو د هغه ځای ناستی ترامپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تورنه کړې وه چې په جرمني کې ډېرو کډوالو ته پناه ورکړي له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی. او خپل رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه د سپینې مڼې ویان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ټرمپ له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کار ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګه د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیز قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلي چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ تر څنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبې په ورځ وویل چې دا واشنگټن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه بلکې د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه سفر کوي. مرکل په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل، زه به پر دې خبرې ټینګار وکړم چې زموږ لپاره زموږ د هیواد او په اروپایي اتحادیه کې زموږ غړیتوب د یوې سکې دوه مخه دي. د مرکل یوې ویاندې وویل چې دغه کتنه به یو فرصت وي چې د دو اړخیزو او نړیوالو مهمو مسایلو او د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د اړیکو په اړه چې موږ یې پر اهمیت تل ټینګار کړی د نظر تبادله وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر
ځکه یې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
وروسته لاغې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته د هالند حکومت په دغه هیواد کې د کیناستلو اجازه ورنکړه، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نازکې شوې دي. ترکیې او هالند دواړه د ناتو غړي او اتحادیان دي. د ترکیې ولسمشر ویلي هالند د هیټلر د نازیانو پاتې شونې ده او پر ضد به هغه سکار وشي کوم چې له نازی پاټای سره شوی وو. د فرانسې جنرالزای پر رپورټ کې به وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ولې هالند ته روان وو او هالندي چارواکي د دې پیښې په اړه څه وایي.
د هالند صدر اعظم مارک روټه د ترکیه د ولسمشر وروستي څرګندونې له چوکاټه وتلی او له لیونتوبه ډکې بللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د هالند په اړه په خبرو کې وویل، هالند فاشیست او د نازیانو پاتې شونې هیواد دی. د هالند حکومت د نړیوال سیاست او ډیپلوماسۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. هغوی عصبي او بزدلانه چلند کړی. هغوی فاشیستان دي. د ترکیه ولسمشر پرون په استانبول کې یوې غونډې ته د لخشمه ډکه وینا وکړه. هغه د هالند حکومت ته په خطاب کې وویل، څومره چې کولای سئ زموږ د بهرنیو چارو وزیر خپل هیواد ته له سفره منع کړئ، موږ به هم وګورو چې تر دې وروسته ستاسو الوتکې په څه ډول د ترکیې په خاوره کې کوچني. د هالند حکومت پرون د ترکیې بیا الوتکې ته چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پکې سپور و، د ناستې اجازه ورنکړه. چاوش اوغلو غوښتل چې د هالند په روتردام ښار کې په یوې غونډې کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف په اساسي قانون کې د هغه تعدیل په اړه چې د ترکیې حکومت د ولسمشر اردوغان د صلاحیتونو د زیاتولو لپاره په پام کې نیولی په هالند کې د میشتو ترکانو نظر اخیستل و. ټاکل شوی چې د اپریل په 18 د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه عمومي نظر پوښتنه وسی. د هالند د روتردام ښاروال احمد ابو طالب ویلي چې مخکې تر دې چې د چاوش اوغلو الوتکه ورسی له ترکیې چارواکو سره ژغېدلی و او هغوی ته خبر ورکړی و چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر امنیت او امانظم ته د خطر له امله په روتردام کې په غونډه کې ګډون نسی کولای. د هالند صدر اعظم مارک روټه هم پرون وویل چې د ترکیه د حکومت وزیرانو ته مناسبه نه ګڼي چې د هالند په خاوره کې کمپاینونه وچلوي. مارک روټه وویل، موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیه له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیه یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیه وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیه پاسپورټونه لري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دې مسلې د ناتو د دواړو غړو په اړیکو کې کړکیچ پیدا کړی دی. د اولین صدر اعظم ویلی پوهیږي چې د ترکیه چارواکي په قهر دي خو له ترکیه سره د شو اړیکو غوښتون کړي. مارک روټي ویلی موږ له ترکیه سره د شو او پیاوړو اړیکو د ټینګولو لپاره خپلې ټولې هڅې کوو. موږ په پیل کې له ترکیه سره رسمي روابط غواړو، خو نن د دواړو هیوادونو د رسمي اړیکو لپاره ښه ورځ نه وه. له هالین پرته یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم پر خپله خاوره د ترکیه د حکومت او د ولسمشر اردوغان د پلویانو د تبلیغاتي کمپاینونو مخنیوی کړی چې جرمني، اتریش او سویس کې شاملېږي. د ترکیه سیاستوال په دې هڅه کې دي چې په هغه هیواد کې تر نظر پوښتنې مخکې د هغو ترکانو رایه ترلاسه کړي چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
اردن کو زرتا د باختر ستوري اونیز پروگرام وړاندې کوو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په سواد کې د دوو شیری ټولګو د مخکتونو د غونډې رپورټ ولرو. بیا به له تنظلیکونکي او ممثل زیورمان لالاخیل سره د هغه په پن یوه لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د ننګرهار په کامه کې د لومړنۍ پسرلنۍ مشاعري حال په یو رپورټ کې درکړو. ریپورٹ ترازو تیرونه په سوات منګاور پریس کلب کې د وټلو شاعرانو پروفیسر عطا الرحمن عطا او محمد ګل منصور د نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوې چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړو چې ځنوی په کتابونو بیاناوي او مقالې واورولې. نور تفصیل په سوات کې د مشال رادیو خبريال د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
منګوره کې د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې نوی چاپ شوي کتابونه ته د غوږونو والی مخرسوا او د سپوږمۍ د پلوشو ټالونو مخکتنې لویه دستوره ترسره شوه. دستورې ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپل مقاله کې وایي:
دلته خو د مینې لیونی راځي، دلته ډېره خپلې زندگی کېږي، نور د مزدورۍ نه کلارې گما ستاکه په دېشته باندې بنگړی کېږي. ته دغه غونو علي مخر سوا دغه نوم په لیدو ماته د پښتو دغه لرغونی ټپا به واره یاد شوه. زبا شړای د ځان تاو کړم او داستا جوړه به د بخملو جوړو ما داسې بریخي لکه منسوج چې د خپل کتاب نوم د خپل تحت شهور او لا شهوري وجدان په زور د دغه ټپې نه راشو کولې وي.
دستوري مشر میلما د پیښور پوهنتون پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وو. دوی په خپل وینا کې ویل چې پښتو ژبه ته هم دغه رنګا شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعہ لوی پنګه ورکړی ده.
دا اقدار وزره د پاره نه یوازې د شنګلې، د سوات، د پیښور، بلکې جنوب خواته کاغه وزیرستان دی، کدا مغل کوټ یا د درابر د اسماعیل خان پوری کمزی پوری جهادت دی. زه د ټولې پښتونخوا د پاره حاضر یم.
دستوري کې ګډون کوونکي د ضلع شانګلې څخه راغلي د قامي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله خپل وینا کې ویل چې مونږ ټول اول پښتانه یو او بیا نور کسبونه کوو، په مونږ لازم دا چې خپل ژبې ته وده ورکړو.
پښتو ژبه چې ده زموږ مور ده، مورانه ژبه ده. دا هغه ترخې خبره چې راځي نو به مونږ فرض جوړېږي چې دا هغه ترخې کې څو خپل انپوټ څو خپل
دستوری تا راغلی د میلمنو په وینا د کتاب لیکوال محمد ګل منصور ته د وګونو والی مخر سواد څخه په خپل ځانګړي انداز کې یو نظم اوه.
او منم خدای ته پمنګه ازمختو نه کول
خود دنیا باپ منگ رنگ رنگ شکو نا کولا زما دمور نا بے گڑبڑ تپو سو نا کول نو دیو دلا شو نو نمسترے شنڈ لالو نا گفتے زبے گے کیوں کے مور بام خیرو نا گفت
دستورې ته ورغلي شاعرانو هم په دغه موقع خپل کلامونه وړاندې کړل او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوي چاپ شوي کتابونه پښتو ادب ته لویه ډالۍ وګرځوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زیورمان لالا خیل یو تکړه ممثل او تنزویون کې دی. نوموړی په یو شخصي ټلویزیون کې یو تنزیه خپرونه وړاندې کوي او تر څنګ یې له یوې راډیو سره د راډیو ډرام ایډیټر هم دی. نوموړي سره مو د هغه په پن لنډې شان مرکې ته را بولم. لاله خیل صاحب، تاسو چې دلته په یو محلي ټلویزیون کې تنزیه خپرونه چلوئ، ما داسې اورېدلی دي چې تاسو د تمثیل په برخه کې او د طنز په برخه کې داسې مسلکي زده کړې نه دي کړې.
د تمثیل په برخه کې خو داسې و چې د ماشومتوب نه خبره ده. په هغه وخت کې چې موږ د هجرت په دوران کې وو، د ریډیو پاکستان د خوانه به یو پروګرام کې د باتور په نوم باندې، اگر چې دا د هغه ځایي خلکو دپاره خو موږ پکې په ډېرو خواریو زاریو د پلار لخوا زه هغه ته ورغلم. او په هغه وخت کې موږ چې ماشوم نو هغه کې موږ تمثیل لوبو. بیا چې کله دلته راغلو د دنه د یو څه وخت وروسته د راډیوګانو باب چې شلو او سپینغر راډیو کې بیا د بی بی سي یو ورکشاپ وو چې په هغه کې د ډرامې پاکله بشپړ معلومات ورکول کېده. ما هغه ورکشاپ نه وروسته بیا ما هغه لیکلو طریقه او د تمثیل پوره طریقه ما هغه وخت کې زده کړه.
هغه وخت چې په ریډیو پاکستان کې د ماشومانو لپاره د باتور په نوم خبرونه چلیدله، هغه کې ستا رول سو او څومره ورسره پاتې شولې؟
تقریبا داسې اته میاشتې ورسره پاتې شوی وم، او په هفته کې به یو ځل ورته راتللو او کردارونه راته مختلف راکول. ډایرکټر هغه به چې کوم ولیکل نو موږ ته به هغه راکول، خصوصا ما ته به د میراج الدین کردار به ما ته راکول کنه، نو یا به مې ورته لطیفه ویله یا به یو بس د مغوی د خوانه به نوم راته راکول کېده او کردارم.
یعنی دا چې ستاسې دغه تمثیل په عملي توګه د ماشومتوب نه له ځان سره راوړی دی او اوس یې مخ ته وړی؟
او همداسې ده.
اوس چې تاسې په مختلفو محافلو کې، په ادبي غونډو کې او په بیلابیلو مناسبتونو کې تمثیل کوئ، زه وینم چې تاسې نه سکرپت لرئ نه ورته د پخوان آمادګي لرئ. دغه فلبدیا تمثیل او طنز د دې زده کړې چانه کړي؟
دا خو د سیو عابد صاحب شي زمونږ یو ډراما ده د پولي پوری په نوم باندې، هغه تقریبا په د افغانستان په یو لسولتونو کې خبريږي. د دینه مونږ دا اخس کړي دی چې الته دا غوي هدف دا و چې لیکل سکرپت باید چا سره موجود نه وي، یوازې سوجا او د صحنې غستور لاین مونږ ترا کول کېده. چون کې د مغي بیا رز ډایرکټر هم پاتشم، تقریبا دا واته کال د غي ډایرکټر په هیڅ باندې کار کوم. نو دا ما غنه چې مونږ صرف صحنه اخلو د سټور لاین یو ډوټه کې اخلو، بیا په باندې خو خبره ده چې ما سره بل څوک په دغه فیلډ کې به نشي تللی. یوازې شریف مسرور دی چې هغه ما سره فیلډ بدیه تنزونه کولی شي، نور څوک بس شتم نه دی را سره.
نو څنګه کېدی شي چې دغه سی بدون د سکرپت نه یو څوک سوجر واخلی لکه تا سره چې شریف مسرور لوبوي، یو تنز د تمثیل په توګه وړاندې کی، څنګه کېدی شي چې داسې کسان را ډیر شي؟
اوبس په کار ده چې دغه شان کسان خصوصا ممثلین چې کوم دي، هغوی یو غونډې ته چې ځي یا یو محفل ته چې ځي، باید د هغې پاکله پوره معلومات ولري چې دا د څه شي په هکله ده او زه باید پکې څه شی وکړم. نو موږ هم چې کوم ځای ته ځو نو په هغه ځای کې لومړی موږ د هغې مثلا موږ تاسو وګورو، اکثره غونډې ادبي غونډې وي، زه هغه د غونډې نوم ګورم، د غونډې هغه محتوا ګورم، نو همه قشان یو ذهن ته یو شی را جوړ کړم او بیا په هغې باندې کار کوو. بل خبره دا ده چې په دې کې په اصطلاح باندې په د هندي خلک ورته پنچ لاین وای او زمونږ استاد پښتو کې ورته وایي چې گزارونه کنه، دغه دخلي گزارونه دا پکې ډیر مهم کردار لوبي چې تا ته هغه وخت سره حاضر جوابي چې ورته وایي حاضر جوابي باید ستا پکې یاد وي.
نو اوس څنګه کې دی چې موتا یو بل ته مخامخ یو، ما سره مایک دی او تا د یو ممثل او د تنزنګار په توګه باندې غږوم، ته څنګه په ما تنز کولای شي مخامخ مهرباني؟
شروع به ستا د خوانه وشي او زه به درته جوابونه درکړم کنه. د ژورنالیست په اهمیت باندې به وغږیږو.
یو ژورنالیست څنګه وي؟
زه ما خپل شي خوخه منګول کردار مې خوښته.
ته څه کا دې کنه؟ ژورنالیست خو باید دسی کنه لکه سات کې ستګي او د دسې نه چې سترګې م پتې کړي باید سترګې داسې ټول عمر دپاره روښانه پاتې شي. هغه د صالحې مور نه ده، خدای دې وبخښي. هغې به هم دا ویله، ویل ژورنالیست او کرتو یو شان دی، یعنې ژورنالیست ته ډېرې خبرې باید زده وي.
نو اوس چې ما له تا سره کومې خبرې وکړلې، دا د یو ژورنالیست خبرې کېدای شوې؟
وایي غدې نه شي کېدلی، د خدای مسلمانه د خدای پند پروت که نه. او هغه څه چې زما په زړه کې و تا باندې راویستلې، او ژورنالیست باید همداسې د اوو جرندو سپګۍ چې موضوع ته ځان ورسوي.
څه فکر کوې زه تا ته د اوو جرندو سپګۍ ښکارم؟
نه نه، کنه خو په دغه کښې ښیمه، کنه کات کښې ښیمه، کنه نور خو ما سره خو ما غوندې سړی کنه. نو
ډېره مننه، خوشحاله اوسې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار چې همیشه بهار هم ورته وایي، د سپرلي په را رسېدو سره یې فضا معطره او سندریزه شي. هسې خو په ننګرهار کې د پسرلي په مناسبت لوی مشاعرې جوړیږي، خو لومړی هغه یې د تېرې دوشنبې په ورځ د کامې ولسوالۍ په سرسبزه سیمه کې ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د پسرلی په مناسبت په دغه مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو خپل کلامونه واورول چې د میوند درزار او احمد جمال جمال غزلونو ته اهلی ذوق و پریمانه داد ورکړ.
محبت کرے مامین کھانے پر دروازے خلقو تو محبت سلی رشتے مخت میل چھپی بزہم سمجھ چاپے اشارے خلقو
زوان شاعر عمران لمر په یو نظم کې د خپلې تنهایی نه شکایت کولو. د دغه نظم یوه برخه ستاسو په وړاندې ږدو.
راشه بې له تا را باندې کومه لوبه ونشوه، راشه د وختونو زولنو له پښو تړلی یم، راشه ناهیلي مې په ژوندون را خوره شوې ده، راشه له ژوندونه مې توبه ده ستړی شوی یم، راشه د سکوت د بالا لاسو کې راګیر یم، راشه زندګي راته لمبه ده ستړی شوی یم، راشه په رښتیا مې در پسې زړه اچولی دی، راشه ستا مې وتلی یوه یوه اندامه ده، راشه دا همه واړه عذابه تېره لرې کړه، راشه چې عمران د تنهایۍ باندې وژلی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم هم شعرونه واورول چې لال وزیر وزیری او عبداللطیف خالص په ګډه د درویش دورانی غزل په ترنم وویلو چې د اوریدونکو پامې ورواړاوه.
موسم بدل دی خایت للی، مارغان بیر تراشی، دیر خپل وطن تا د کډوالو کاروان بیر تراشی،
بیل تو نا دازل دی داو مردون رلان شخصیزان،
بیل تو نا دازل دی داو منوخ کے پاک ما او جانا میر تراشی، پولا منوخ کے پاک ما او جانا میر تراشی، دیکھ پر وطن تا دکڑوالو کاروان میر تراشی.
عزت الله جواب وایي چې د سګنۍ لومړۍ پسرلنۍ مشاعرې نه یې خوند مزه واخیسته.
کامه خو ډېره شنه شاعرانه سیمه ده، او دا پسرلی راده بره شوی دی، هرې خوا ته ونو غوټۍ کړي دي، پسا سندریزه ده او شاعرانه ده. دلته د پسرلنۍ مشاعرې دپاره راټول شوي وو، ملګرو ډېر خواږه خواږه شعرونه وویل، ډېر خوند هم تنې واخیست.
فرید احمد تسکین چې د پکتیا ولایت نه راغلی و او په دغه مشاعره کې یې ګډون کړی و، وایي چې د ځوانو شاعرانو له استعدادونو متاثره شوی دی.
دغه مشاعره چې په کامی کې جوړه شوې وه د دې لپاره زه له پکتیا نه راغلی یم. خوند مې ترې واخیست. د نوي ځوانانو شعري استعدادونه مې واورېدل. واقعا چې اوسنۍ معاصره شاعري چې کومه ده داسې یو نوي څه مې ترې زده کړل. نوي مضمون افریني پکې وه، نوي تصویرونه پکې وو، یعنی د یو نوي اثر شعر و چې واقعا ما ډېر خوند ترې واخیست.
په مشاعره کې ضیاءالرحمن لالا خیل، فضل الرحمن شمس او محمد یونس دوه تمثیلي پارچې هم وړاندې کړي چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدې.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هری نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه بورس